سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفری د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو پسمبلخ تر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خپلواک خبر اعلان او اتحادیه وای په پرلپسي ډول د خبر اعلان او د نیولو پټړه او شور اندېخنه لري د دغه اداري دغه اتحادیه نن په ویلامې کې په پکتیا کې د آریانا ټلویزیون د مقطعي خبريال حبیب الله سراب او پاننګرهار کې د کلید رادیو د مسؤول فقیر محمد فقیرزی او خبريال جان آغا صالح نیول کېدل تاندېخنی وړ موضوع بللی ده د درې وړ خبري اعلان پرون نیول شوې دي طالبانو د دوی د نیولو په اړه وضاحت نه دی ورکړی د افغانستان د خپلواکو خبري اعلانو اتحادیه له مسؤولو چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ژورنالستانو او رسنیو اړوند قضیې د رسنیزو سرغړونو د شکایتونو څېړنې کمیسیون له لارې تعقیب او وڅېړي تر دې مخکې تېرې شنبې په غزنی کې د باختر دولتي خبري اژانس او خبريال سید واحد الله ابدالي هم د طالبانو لخوا نیول شوی و د افغانستان د خبري اعلانو مرکز وایي ابدالي په داسې تور چې د هغه په خبريالۍ پورې اړوند نه دی نیول شوی او ورڅخه پلټنې روانې دي د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي طالبانو له زده کړو د نجونو ښځو په منع کولو سره له بشري حقونو تر ټولو سخته سرغړونه کړې ده ښاغلی براون چې د برټانیې د صدراعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې پرون د بی بی سي له راډیو څلور سره په مرکه کې له ښځو نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایت سره تشبیه کړی دی د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی له والې جزئی محکمې غوښتل هغه کسان مجازات کړي چې له بشري حقونو یې ظالمانه سرغړونه کړې ده طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورنه کړه او د دوی پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې د روسیې په پرم ښار کې یوې محکمې لیکوال الکساندر نیکونوف ته برائت ورکړ د نیکونوف مدافع وکیل پرون ویل محکمې د روسی لیکوال ته په ټولو لګیدلو تورونو کې برائت ورکړ دوه تیا کلن نیکونوف د روسیې د پاوست په بدنامولو هغه وخت ورن شو چې پیو پارک د خپل کتاب د خرڅولو پر مهال یو کسره د روسیې د پاوست په اړه خبرې وکړې هغه کس چې نیکونوف ورسره خبرې کړې وي پولیسو ته راپور ورکړ ویل چې لیکوال د تسپارښتنه کله چې د اوکراین جګړې ته د نزیو پر ځای د اوکراین د جګړې پړه د روسیې د سیاسي مخالفانو خبرو ته غوښ شي چې څه وایي لدې روسه پلاتون کومندل شو د نیکونوف د کتاب د بیا داسې کارول شوې چې مخې د روسیې د پوز بدنامه ول دي پر اوکراین د روسیې لا يرغل روسه پر روسیې کې د پوتین ګډه سیاسي مخالفان ځپل شوې او زندانونو ته اچول شوې دي د امریکا د سافټویر لوی کمپنی مایکروسافت ویلي د سپتمبر د شمی ورخوا بعد روسیه د کمپنی او د فعالیت جواز نه وینه کړی د امریکایي کمپنی د خبره د ګیس په ولسمه د روسی ټلی ډیلی اجنس ته یو لیګل لیک کړی دا مایکروسافت په روسیه کې خپل فعالیت د 2023 کال په مارچ میاشت کې کله چې روسیه پر اوکراین غیر موجه يرغل وکړ و درو خو د هغو تولیداتو خرڅلاو ته دوام ورکړ چې لاده مخه پلورل شوې و په اصل هاول ویدیو کمپنی او پر اوکراین کې د روسیې له يرغل وروسته په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه درولې او د افغانستان سنگین وزنه تکواندو کار علي اکبر اميري نن د جنوبي کوریا په نړیوالو آزادو سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي اميري له کاناډا، قزاقستان، جنوبي کوریا او نایجیریا څخه د خپل سیالانو په ماتولو سره وکولې شو چې په دې سیالیو کې د نومړي ځل لپاره افغانستان د سرو زرو مډال وګټي د هغه روسي سیالي د هغه روسي سیال نایجیریا څخه عبدل اوسوفو و چې د نړۍ د تکواندو قهرمان او د برازیل د 2014 کال د اولمپیک سیالیو نائب قهرمان دی په دې سیالیو کې د نړۍ اتسابان دی 1500 تکواندو کارانو ګډون کړی و تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو د امریکا د سولې انسټیټیوټ وای په افغانستان کې د ککنارو د کښت بندیز د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې نوره ډیره کړي. دا چې په دې اړه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په دې راپور کې نور څه ویل شوي دي وړاندې درته په راپور کې تفصیل لرو. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال په زرهاو افغانان له پاکستان، ایران او افغانستان ته راغلي دي.
له باندېانو د کمیسون سره په همغږي او ګډو هڅو څه باندې زرتنه باندېان له ایران هیواد څخه را انتقال شوي دي. همداراز د نورو باندېانو د خلاصون لپاره هم هڅې روانې دي.
دا چې په دغې میاشتو کې څومره افغانان له پاکستان افغانستان ته بیرته راغلي دي په دې اړه به هم درته وروسته تفصیل ولرو. دا به هم واورئ چې په کونړ کې د فقر او بېوزلۍ په وجه باندې د خوار ځواکو ماشومانو شمېر ډېر شوی دی. د نړۍ مسایل ته به هم تم شو ملتیا مخواړه.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د سول انسټیټیوټ وای په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز د نړیوالو مرستو کمیدل او د خوځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. د انسټیټیوټ د طالبانو له حکومته د دوو کلونو په تیریدو نوي ټکانونه د افغانستان اقتصادي کمزوري کوي. په نوم په راپور کې وړاندوینه کړې ده چې د اقتصادي کړکېچ او بېوزلۍ له امله ښایي بهر ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ لا پسې چټکه شي. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو د دو کلنۍ په درشل کې د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په خپل یو راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد له ناڅرګند وضعیت سره مخ دی او د حالت په دې هیواد کې لوږه او بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوې ډېرې کړې دي. د انسټیټیوټ د طالبانو له حکومت د دوه کلونو په تیریدو نوي ټکانونه د افغانستان اقتصاد کمزوري کوي. په نوم په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. په راپور کې وړاندوینه شوې چې د اقتصادي کړکېچ او بېوزلۍ له امله ښایي بهر ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ لا پسې چټکه شي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د تمې خلاف د ځینو ستونزو سره سره د افغانستان اقتصاد ښه مدیریت کړی او په دولتي ادارو کې د فساد مخه نیولې. خو په راپور کې دا شوې چې طالبان د خپل حکومت د بقا او پیاوړتیا لپاره کار کوي نه د عامو افغانانو د سوکالۍ لپاره، ځکه د راپور په ټکو دغه ډله په زور واک ته رسېدلې. راپور دغه شان وایي د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکو کې له نوو ستونزو سره مخ کی. راپور دغه شان وایي د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکو کې له نوو ستونزو سره مخ کیدون کې دی. په 2021 کال کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د لومړیو میاشتو په څیر به اقتصادي حالت څنګه خراب شي. راپور کې راغلی چې د دې هیواد اقتصاد په اوس وخت کې تر ډیره په دې پورې تړلی چې آیا له افغانانو سره نړیوالې مرستې په یو ځل کمیږي او که د وخت په تیریدو سره به د مرستو کچه کمه شي. راپور وایي دغه شان د کوکنارو د کښت بندیز به په دوهم کال څنګه عملي کیږي او دا چې آیا طالبان به پر ښځو محدودیتونه لا پسې ډیر کړي او که په دې برخه کې به مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلي که څه هم د افغانستان د ناخالصو تولیداتو اندازه لګول سختې خو اټکل کیږي چې د 2021 کال له سقوط وروسته د افغانستان د ناخالصو تولیداتو کچه 40% راښکته شوې چې په دغه بېوزله هیواد کې لوږه او محرومیت نور هم زیات کړي. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان د خپلې سختې بېوزلۍ او بیکارۍ کیسه کوي. د ختیځ ولایت ننګرهار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت بېخي بې نهایت زیات خراب شوی دی. کله وړه په قرض راوالو، کله وړې په قرض راوالو، کار روزګار نشته دی، وضعیت داسې دی. نو شته وضعیت بېخي خدای شته چې ټولو خلکو ته رواني تکلیف پیدا کړی.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي نوروز هم له بیکارۍ سر ټکوي.
اونۍ کې یو ورځ کار وی نور نه وي. دا یوازې په معنا ده چې زه وایم زما وضعیت خراب دی. ټولو همدا حال دی، امنیت ښه دی خو بیکاري بیخي زیاته شوې ده.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو رئیس چې نږدې دوه کالې پوره کیږي په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري په بېساري ډول زیاته شوې. تیر ورځ د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې لسو کورنیو نه د خوړو لپاره کافي توکي نه لري او شاوخوا 40 میلیونه وګړي د شپې په لوږه ویده کیږي. د دې وړاندې د تیرې چهارشنبه په ورځ د ناروی د کډوالو شورا ویلی چې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د خورځواکۍ وضعیت استراري حالت غوره کړی چې اوسمهال 15.2 میلیون افغانان په لوړه کچه د خوړو د نه خوندیتوب سره مخ دي. ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقتصادي ناورین راپورونه ورکړي او ویلي دي کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو په دې هیواد کې به انساني ناورین رامنځته شي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیواله ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونه لپاره پر طالبانو فشار راوړي. د یاد سازمان د افغانستان څنګه چې لرون کې فرشتي عباسي د تیر د دغه پنځمبه پور ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو مشرتابه باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې د بشري ناورین زیاتوالی او بشري حقوقو نقضول مسؤل دوی دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبان حکومت د دوه کلنې واکمنې په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو مشرتابه باید پوه شي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د زیاتوالی او د بشري حقوقو د نقضولو مسؤل دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅوک نشي کولای بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او په دغه هیواد کې تر بل هر وخت بشري حقونو ته درناوی کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان څنګه څېړونکي فرشتي عباسي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په تیرو دوو کلونو کې د تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دي، د طالبانو حکومت لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې هر ورځ د ښځو پر حقونو لا زیات محدودیتونه ولګول شي. د نوموړي په وینا نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو د ټولو سرغړونو لپاره پر طالبانو فشار راوړي. میرمن عباسی زیاتوي
ماز جامعه جهانی میخواهیم که طالبا را
مونږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې طالبان د بشري حقونو د نقصولو لپاره تر فشار لاندې راولي او په دې وضعیت کې د دې لپاره چې د افغانستان خلک خپل بنسټیز حقونه ترلاسه کړي او د افغانستان ښځې د کار زده کړې او د آزاد تګ راتګ حق ولري د افغانستان ښځو تر څنګ دی ودرېږي او ملاتړ دی وکړي.
افغانستان به ستنا زنای افغانستان حمایت کړه.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان د پنځمبه په ورځ په همدې اړه یو راپور خپور کړ چې په کې راغلي د لسیزو جګړو، اقلیمي ستونزو او پراخې بیکاری تر څنګ په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر حقونو سخت بندیزونه په افغانستان کې د خوراک د نه خوندیتوب له عمده لاملونو څخه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاته کړې چې مرستندویه هیوادونه باید د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو له پیاوړي کولو پرته اوسنی بشري ناورین د کمولو لارې چارې ولټوي. دغه سازمان دا هم ویلي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو، پخواني امنیتي پوځیان او د وسلوالو مقاومت د ډلو غړي او یا هم ملاتړ نیولې شکنجه کړي او په خپل سر یې اعدام کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې د افغان کډوالو مسله مطرح شوې او ویل شوې چې زرګونه افغانان چې له هېواده تښتېدلي په دریو هېوادونو کې له سختو شرایطو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو حکومت پر سیمه ییزو رسنو له تسلط او د نړیوالو رسنو د نشراتو له تړلو وروسته په افغانستان کې معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو فعاله روده بفروتنوي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه خپاره شوي او پر طالبانو د فشار راوړلو غوښتنې شوي خو په عمل کې دا کار نه دی ترسره شوی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
قد شدن بسته های مالی
د مالی مرستو، مذاکرات او د ډیپلوماټیکو خبرو بندول کولای شي هغوی منځوي کړي او دا یو لاره ده چې پر هغوی فشار راوړي څو نړیوالو قوانینو ته سر ټیټ کړي او د خپلو پرله پسې زیاتېدونکو تاوتریخوالي څخه لاس واخلي.
بس از خشونت های روز افزونش هم بردارن.
د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او پرته له دې چې د ښځو حقونه په اړه په خپل دریځ کې بدلون راولي ویلي دي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او په دې برخه کې فشارونه کومه پایله نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع شوي او پوهنتون ته هم نه پرېښودل کیږي. ښځې په ډېرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي او په دې وروستیو کې ښځینه سینګارتونونه هم تړل شوي دي. د طالبان حکومت خزو ته لشرعي محرم پرته د لړی وطن پر سفر هم بندیز لګولې او دوی تفریحي ځایونو خزینه حمامونو او لوبغالو ته لتک څخه منع شوې دي.
د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال یوازې 400 افغان بندیان د پاکستان او ایران له زندانونو راخوشې شوي او بیرته خپل هیواد ته رسانه شوي دي. تفصیل په راپور کې.
تیر کال ایران او پاکستان څخه 400 افغان بندیان راخوشې او افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا خبره د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټی د زمري په 13 نیټه ملت ته د دولت حساب ورکولو په پروګرام کې وکړي.
کابو 3000 افغان مهاجرین چې په پاکستان هیواد کې بندیانو د مهاجرینو آتشو او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت په ګډو هڅو د یاد هیواد له بند خونو څخه آزاد شوي. همداراز له بندیانو د کمیسون سره په همغږۍ او ګډو هڅو څخه باندې زرتنه بندیان له ایران هیواد څخه را انتقال شوی دی. همداراز د نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅې روانې دي.
نوموړي دغه شان ویلي چې په دغه کال کې د 800 افغانانو مړي چې د بیلابیلو لاملونو له امله مړ شوي افغانستان ته انتقال شوي دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې دغه شان تیر کال 952,509 کسه افغان کډوال له پاکستان، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په خبرې له هم 1,000,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. نوموړي دا ونویل چې دا کډوال په خپل خوښه ستانه شوي که د کوربه هیوادونو لخوا په زوره ستانه کړل شوي دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران او پاکستان افغان کډوال هغوی چې د دوی په خبره د استوګنې قانوني اسناد نه لري په زوره له خپلو خاورو وویستلي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته یو ځل بیا نورو هیوادونو ته د افغانانو د کډوال کې دوه بهیر تیز شو چې په دوی کې ډیر شمیرې په پاکستان، ایران او د ایران لاري ترکیه او نورو هیوادونو کې واړول. څو له دې هیوادونو خپل د مقصد هیوادونو ته ځان وباسي. دوی امنیتي، اقتصادي او نورې ستونزې له هیواده د کډوال کې دوه لاملونه ګڼي. په پاکستان کې یو افغان کډواله میرمن چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل کړي وه طالبانو دوه ځله د دې د نیولو کوښښ وکړ، نو ځکه د تاړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي.
زه مجبور شوم چې ما کډو کو پاکستان ته راغلم. زه 1,000 روپۍ کرایا ورکوم. دا د دوه میاشتو کرایا په ما باندې پاتې ده. زما دروازه ټکي چې زما کرایا راکا او ما سره دا کرایا نشته چې زما مرته ورکوم. که افغانستان ته لاړ شم طالب نه پرېږدي، دلته راشم او د پولیسان مونږ نه پرېږدي. قسم په خدای چې یو شپه نه ده چې زه ونه جاړم. ټوله شپه د دې اقتصاد د لاس نه، د دې پولیس د لاس نه، د دې مشکلاتو د لاس نه زه جاړم چې افغانستان ته لاړ شم زما ته ژوند نه کېږي.
نوموړي نه وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې څه ډول لیکل کړي وو، خو هغه وایي چې اوس افغانستان ته ستانه شوي ژوند څنګه دی. له ترکیې څخه افغانستان ته یو تن ستون شوی افغان چې دای هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
مشکلات خود روانی کم بیشتر بود د جامعه ترکیه مشارک شرایط بد زندگی داشته شما
په ترکیه کې زما لپاره روانی ستونزې ډېرې وي. ډېر بد حالت می تیر کړ. سره له دې چې اسناد هم ولري پولیس ته یو شپه دوه شپې بندي کوي، انساني ارزښت دې په لاندې کوي. مجبور شوم راغلم. ما ویل چې ومړې وچه ډوډۍ هم ولرو کافی ده، خو اوس دلته هم ژوند نه کیږي ځکه کار اصلا نشته.
د دې افغانانو ستونزې مودې طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت لویان عبدالمطلب حقانی سره شریک کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نکړ. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ادعا کوي چې د تیر کال په ترڅ کې 2,000,000 زیات راستنه شوی او کورنیو بې ځایه شوی سره د همکارو موسو په همغږۍ مرستې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس بیا نړیواله مسله راواخلو. د اوکراین په پلازمینه کیف کې وار بیا د څو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. د اوکراین چارواکي وایي د یو ماشوم په ګډون ځینې ملکیان د روسیې په تازه هوایي حملو کې وژل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د پلازمینه کیف ښاروال ویتالی کلیچکو د دغه ښار له اوسیدونکو غوښتنه کړې چې په خپلو پناه ځایونو کې پاتې وي. د کیف دفاعي چارواکو ویلي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاه فعاله ده. تر دې مخکې د اوکراین پوځ راپور ورکړی و چې روسیې د کینجل راکټونو په ګډون پر کیف تر ژغ چټک توغندي ویشتلی دي. د کیف شاروال ویلی چې د یو لګیدلی توغندی چوټې د ماشومانو د یو روختون پنګړ کې لویدلی او ځانی او مالی زیان نه دی اړولی. خو د اوکراین په لویدیز اووانو پرانکیوس کې د روسي پر راکټي حمله کې یو اتکلن ماشوم وژل شوی دی. اوکراینی چارواکو ویلي چې د روسیې یوې بی پیلوټ الوتکې نن په بوریسلاو شارګوټي کې د خرسون سیمې د بشري مرستو د ویش پر یوه مرکز حمله کړې، خو د احتمالي زیانونو په باب څه نه دی ویل شوی. د خارکیف سیمې والی اولا سینیه هوبوف نن ویلي د روسیې په یوه هوایي حمله کې دغه سیمې ته نږدې یو کور په نښه شوی او په نتیجه کې یوه 60 کلنه ښځه وژل شوی او یو 60 کلن سړی ټپي شوی دی. د اوکراین د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي چې روسي ځواکونو د بخمود په کوبیانس کې د ناکامو تهاجمي عملیاتو اقدام وکړ. دغه دفتر دغه راز ویلي چې د اوکراین پوځ د دغه هیواد د جنوب په میلیتیپول او بردیانس کې خپلو تهاجمي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. پر اوکراین د تازه حملو راپورونه داسې وخت ورکول کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې له کانګرس غوښتنه کړې چې د اوکراین لپاره د څه باندې 40 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او بشري مرسته تصویب کړي. د دې ترڅنګ د روسیې دفاع وزارت ویلي یوه بی پیلوټ الوتکه چې په مسکو کې د یوه نامشخص هدف پر لوري د تک په حال کې وه ویشتل شوې او نسکوره کړی شوې ده. د مسکو شاروال سیرګی سوبیانن ویلي چې د الوتکې ټوټې د مسکو په شمال لویدیځ کې لویدلې او چاته د سر او مال زیان نه دی اړولی. مخکې راپور ورکول شوی و چې د مسکو ونوکو هوایي ډګر او د مسکو په 150 کیلومتر کې کالوګا هوایي ډګر د هغه څه له کبله د لنډ وخت لپاره تړل شوی چې چارواکو د یوې مشکوکې بی پیلوټ الوتکې الوتنه بللې ده. دواړه هوایي ډګرونه بیرته پرانستل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په ختیځ کې به کونړ ته ورشو. په کونړ کې روغتیایي کارکوونکي وایي په دې ولایت کې د شتوربت او بیروزګارۍ په وجه د خوارزواکو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. تفصیل له سیمې څخه په دې راپور کې اورو.
دا د صدابات په مرکزی روختون کې د خوارزواکو ماشومانو د درملنې او پالنې جلا شل بستریزه څنګه ده چې اوس مهال په کې شاوخوا 13 ماشومان بستر دي. د یادو ټول ماشومانو وزنونه په نشت حساب دي او بدنونو پسې پوستکي وچ شوي دي. بس پرې خپل خوارزواکې شپږ میاشتنی ماشوم د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره روختون ته راوستي وایي.
ذکر یو کندالک مراوسته دا نه غس بیکار دل کارت له ساس کړی دا دریم کارت او چریش مزه 15 لسرزه لکه کارت نه والی کن څالو کړه تیر بیره نه کارت واری بچ کې 15 لسرزه بعد بیرار مو بیره لبی.
د یاد روختون مسول ډاکټر مولادا دوی پر روختون کې د خوارزواکو ماشومانو د درملنې لپاره پوره اسانته وی شتون لري. کونړ کې د خوارزواکۍ پروګرام مسول ډاکټر شهاب راته وویل د خوارزواکو ماشومانو د درملنې او بستر لپاره د مرکزی روختون په ګډون 4 مرکزونه لري او په شپېتو کلینیکونو کې ورته خوراکي توکي او درمل ورکول کیږي. خو بیا هم د تیرو کلونو په پرتله د خوارزواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی.
څلور سنټر یې موږ لرو، یو په خاص کونړ ولسوالۍ کې ده، یو په څوکۍ کې ډی ایچ کې یو سنټر لرو موږ، او یو په شپخانه کې ده، یو په ماڼوګي کې. نو څلور سنټر لرو د بستر تداوی لپاره، او باقي منده د شپېتو کلینیکونو کې او اتلس موبایل ټیمونو کې. په دې ټولو کې زمونږ هم متوسط او هم شدید د دواړه سویته غزي چې ده، هم د ماشومانو هم هغه میندې چې هغه حامله شو د ورکوونکو دي، د دې تداوی ترسره سویته غزي کچا چې موږ څومره ګورو نسبت تیر کال په پرتله باندې سکه موږ سره سوی ته غزي کچا مخ په زیاتېدو باندې دا لوړه روانه ده.
ډاکټران میندو ته توصیه کوي چې باید خپل ماشومان ته تر لومړی شپږو میاشتو پورې خپل شیدې ورکړي او له هغې وروسته د شیدو ترڅنګ نرم خواړه هم ورکړي چې دا شیان د ماشوم د بدن په وده او له خوارزواکۍ ژغورلو لپاره اړین دي. په کونړ کې د خوارزواکو ماشومانو د زیاتوالي په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره ډېرې کسان بیروزګاره شوي او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي او دغو ستونزو له نورو زیات اغیز په میندو او ماشومانو کړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به کندوز ته ورشو. د کندوز ولایت یو شمیر بڼوال بیا وایي چې سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د کندوز یو شمیر بڼوالان وایي سږ کال په یاد ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د بڼوالانو په خبره تیر کال د ژمي په موسم کې د یخې څپې راتګ سره د بادامو ونې یخ وخلې او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. 50 کلن امین الله د کندوز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو 200 ونې لري. هغه وایي هر کال یې له یوې ونې څخه 15 منه بادام ترلاسه کول، خو سږ کال یې له یوې ونې یو من بادام راټول کړي دي.
نسبت پروسه کال نه سږ کال یې بادامو حاصلات د 100% نه شاید 10% بادام حاصل کړی، ولې چې یو خاک باد شو هغه کې ډېر تاوان ورسو بادامو ته، او یخم وه د واوره وشله بې وخته، دا بادام لږ خراب کړ. تقریبا 80% بادام یې د باندې وړل.
د یاد ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو بڼوال جان محمد آزادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال په بازار کې د بادامو نرخ ښه دی، خو حاصلات یې خوند نه لري.
پروش کال چې واشنه ښه حاصلات یې کړی و بادامو، او سږ کال حاصلات یې کم دی، بیخي کم دی. اشنه اوس خلکو هم کم کړي دي، اشنه خرطو پروش هم ښه دی، لیکن سږ کال بادام بیخي کم دي. دا یې ورور چې دا سږ کال واورو یخ ولا یخ بندي زیاته وه، دا ګلانې کې و یخ چې ووله هغه یخ ورور غنم یې د بینوي وړل، دا حاصلات یې د بینوي په دغه باندې حاصلات یې کم شو.
د کندوز ښار یو اوسیدونکی عبدالودود چې له 20 کالو راهیسې په یاد ولایت کې د بادامو د پیر پلور کاروبار کوي، دی وایي د تیر کال په توپیر سږ کال د بادامو نرخ لوړ دی.
خاطر کې هوا سرد بود، زمستان بعض حاصلات یک ذره کم شده.
د ژمي په موسم کې د بادامو ونې یخ ووهلې، او د ونو د ګل پر مهال د دوړو او خاورو طوفان د ونو ګلان له منځه یووړل، او له امله یې سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې کموالی راغلی. اوس یو من بادام له 2500 نیولې تر 15200 افغانیو پورې قیمت لري.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدي وایي سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی.
حاصلات بادام نسبت به سال گذشته بدبختانه بگیم که به اثر
له بعد مرغ د ژمي په موسم کې یخې هوا د بادامو باغونو ته سخت زیان ورساوه، او سږ کال د بادامو په حاصلاتو کې 40% کموالی راغلی دی. یخې هوا نه یوازې د بادامو حاصلات له منځه وړي، بلکې د بادامو ونې هم وچ کړي دي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندوز کې پر 6212 هکتار ځمکه د بادامو باغونه موجود دي. تیر کال د یاد ولایت د بادامو له باغونو څخه 8415 ټنه حاصل ترلاسه شوی و، خو سږ کال د حاصلاتو کچه 5090 ټنه اټکل شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹول کارکنوں اور دنگ سلامونه نیکی هیل احترامات وړاندې کوم. زه شعیب خبرې کوم د کندوز ولایت څخه. زما اسلامي امارت څخه دا وختونه ده چې د الکترونیکی تذکرو بیې ډېرې زیاتې لوړې دي. په دې خو د دې غریب ولس هیچا واره نه راځي، او تذکره بیا داسې یو ضرورت ده چې دینه څو خلاصې دی نه شي. دا یې په مکالف کړي اوس په ساده تذکره باندې سیم کارت هم نه ورکوي. نو د اسلامي امارت څخه غواړو چې تذکرو بیو کې کموالی راولي. جمهوریت کې د یوې تذکرې بیه 100 افغانۍ وه، اوس 1500 افغانۍ ته لوړ شوې. دا ولې دا چې تاسو دوام کوئ، اقتصاد پرمختګ کړی، نو بیا ولې تذکرې بیه دونه لوړه شي؟ په دې کې باید اسلامي امارت خاص متوجه شي او تذکرو بیه ټیټې کړي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلام او ورسیږي. زما نوم ګلاب خان اکمل ده، د پکتیکا ولایت وازخوا ولسوالۍ د پټنۍ د کلي یم. غوښتنه مو دا وکړه چې مو پیغام چیرې نشر شي، دغه د وازخوا تر وی وړ ممی د ټلیفوني خاجې ډېر وخت منظوري دي، د وزارت لخوا یې مکمل کار خلاص ده. دلته ولاکه چې ریاست کې څه ستونزه ده او که په شرکت کې ده. دا سرحدي ولسوالۍ دي، غرمي ساحې دي، مجاهدینو هم غټې ستونزې دي، د عوام هم ستونزه ده. که دا د موږ پیغام نشر سي او مشران یې واري او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو به ډېره مهرباني به وي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوی منی مای ته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه د ازادۍ رادیو د مرکو